Tırşne Osmanlandi. السلام علیکم د جرمنی پلازمینه برلین د جمعې په ورځ د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په هدف د لزګونه خبریالانو او فعالانو د غونډې کوربه و. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبریالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو 25 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې یې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ تجمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو په رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي؟ په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د ښه کېدو هیله شته؟ ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه سره برخه واخلئ. خبرونه کې د ګډون لپاره نړیواله شمیره درته اعلانوم. کولی شئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 122 45 01. هیله ده چې وروسته اړیکه ونیسئ. ورځو په پیل کې خپلو میلمنو ته وجدانی صاحب ستړي مشي، پیل به له تاسو سره وکړو. تاسو په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون وایاندوی په غاړه لرئ، له دغو خبریالانو سره چې په تبعید کې یا هم په مهاجرت یا کډوالۍ کې د تماس لرئ، د دغو خبریالانو اساسي او عمده ستونزې دا مهال څه دي؟
سلامونه اونې کې همې تاسو ته د پروګرام میلمنو ته او د تاسو د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. که څه تاسو ته هم معلوم دی په افغانستان کې وروستی تحول رامنځته شو او خبریالان دې ته اړ کړ چې هغه محدودیتونه چې د طالبانو لخوا رسنیو باندې او خبریالانو باندې د دوی لخوا وضع شو، خبریالان دې ته مجبور شو چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته لکه ګاونډي هیوادونه او همدغسې اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي. خو په ټوله کې هغه خبریالان چې په پاکستان، ایران، ترکیه او همدغسې په نور هیوادو کې دوی ژوند تېروي، ډېر سخت ستونزو سره دوی مخامخ دي. زه هم تجربه لرم د دې چې څو موده زه هم په پاکستان کې وم. نو هلته که چیرې تاسو د خبریالانو حالت وګوري، د اقتصادي حالت نه نیولې د دوی د ویزی او همدغخوا د حکومت لخوا او په هیواد کې چې دوی ژوند کوي لکه په خصوص ایران، پاکستان کې، دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي. نو دغه حالت خبریالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي. او بل خوا ته دوی سره د کوم هیوادو لخوا چې وعده شوي وو، نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغییرات راغلل، لکه چې تاسو په امریکا کې وګورئ، همدغسې نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګورئ، نو د دوی هغه دوسیې او هغه د دوی مهاجرتي قانون چې وو چې دوی نورو هیوادو ته ولاړ شي، نو هغه هم ډېر په ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغسې خبریالان وو چې هغوی تقریبا د دغوی کارونه تر ختمېدو، خو متاسفانه دغه سیاست په دغو هیوادو کې تامن سره جون راغلو، نو دوی ستونزه سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبري اعلان ډېر جدي فشارونه سره مخامخ دي. اقتصادي مشکل ستونزې دوی لري، دا ستونزې لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي، او دا خبري اعلان ویزو ته اقدام کړي، د دوی ویزو نه ورکول کیږي. نو دا مختلف ستونزې دي چې دا خبري اعلان متاسفانه په ګاونډي هیوادو کې سره مخامخ دي.
کور ودان وجدانی صاحب سلامات او صحیح ورزو. هم دی پاکستان ته حال تر سره افغان خبریال ظاهر بهان استودیو سره وصل شوی. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې اوس ستونزه ده. ورسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګ کو. ما غوښتل چې لدنه مخامخ واورو چې د پاکستان د خبریالانو یا هلته د میشتو خبریالانو په ستونزو خبرې وکړي، خو هغه ته به ورسته راشو. حسرت صاحب هم استودیو سره وصل شوی. وارث حسرت، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. حسرت صاحب، تاسو د برلین په سمپوزیم کې د ګډون کوونکو خبر اعلان ولډال نه وي دغه سمپوزیم چې لسګونه کسانو ساسو په ګډون برخه پکې اخیسته و په دې راڅرخي د چنګ د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي او برخه دا هم و چې په تبیید کې د افغان خبريالانو څنګه ملاتړ وشي څنګه وو د سمپوزیم په مجموع کې آیا داسې د پام وړ لاسته راوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېره مننه. سلامونه اونۍ چې هیلې تاسو ته او تاسو اولیدونکو ته. ګورې په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراته دي په هغې باندې بحث کېږي او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهیږئ چې په تیرو دریو دا 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 دریو کلونو کې یا څلور کلونو کې د افغان د خبریالانو وضعیت په دریو هیوادونو کې د ناوړه شرایط سره مخامخ دي، په خاص توګه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې، چې افغان خبریالان په بېساره توګه وضعیت یې ښه نه ده او افغان خبریالان په دغه هیوادونو کې بې برخلي کې پاتې دي، جبري دیپورتیږي او کیسونه یې له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهیږئ چې سلګونه افغان خبریالان اوس هم د پولیسو له ویرې خپل ډېر وخت په پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبریال په هماغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیم راته زنګ وهل چې زه شپې ته نشم تلی، کور ته تلی نشم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا 6 ساعته باید همدلته تېره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو عاجي کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړیا پیسې ورکوو، په لاره کې پیسې ورکوو، ډېرې غټې پیسې لکه 10,000، 2,000 او تر 50,000 قرضدارې ورکوو چې بېرته خوشي شو او یا هم مونږ ریپورټ کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبریالانو ستونزې باید وګوري، عملا وګوري. مونږ له داسې خبریالانو سره هم په ژوندۍ بڼه خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیم کې شریکې کړې.
ښه، کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوارې شي او دغه سمپوزیم به له شکه چې خپل ګټې ولري، خپل لاسته راوړنې به ولري، او څومره چې دا بحثونه کېږي همغومره د نړیوالو یا د همدغو اړوندو سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې یوه ستونزه یاد نه شي ډیره بیا نو ډیر څوک ورته پام هم نه کوي. ورځو پاکستان ته له غزه افغان خبریال ظاهر بهان سټډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، سړي مشي مخ کې زموږ نورو میلمنو ښاغلي وجدانی او ښاغلي حسرت ویل چې افغان خبریالان چې په تبیید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډیر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي په پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبریالانو وضعیت څه ډول دی، تاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، په سر کې سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو مېلمنو ته، هر یو وجدانی صاحب او همدارنګ حسرت صاحب ته وړاندې کومه، او همدارنګ تاسو تخنیکی همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې دا لکه لمر غوندې روښانه خبره ده، تاسو لکه څنګه چې تاسو د رسنیو له لارې اورئ، حتی په مجازي فضا کې تاسو وینئ اورئ چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، له حده وتلی کړکېچن ده. په تېره بیا لږ ورځې نه چې په فرضي کرخه باندې جګړه پیل شوې وه، وروسته له هغه نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، او د دې تر څنګ هغه افغان خبریالان په تبعید کې دي دلته او لکلون را په دی خو ل درې کلون را په دی خو دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي خورا ډېر زیات لستون سره مخامخ دي. حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسي کولی چې هغه خپل اولیا خوراکي توکي له بازار څخه راونیسي. دا په خپله یوه لویه ستونزه ده، یوه لویه جفه ده چې له افغانانو سره کېږي. او د دې تر څنګ لکه څنګه ستاسو مې یادونه وکړه، دلته په ارجنټینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې تقریبا 100 کورنۍ هلته میشت سوي دي او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې د بارانونو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد دی چې تل یې افغانستان سره دوه مخې سیاست لوبولی ده او دا اوس هم لوبوي. او فقط همه وخت قربانیان څوک دي؟ افغانان دي. قربانیان څوک دي؟ هغه افغان کډوال دي چې له بېوزلۍ له مجبوریت دلته راغلي دي، خپلې شپې ورځې سبا کوي. او د دې تر څنګ هم نړیواله ټولنه، د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات چې ځان ته اسلامي امارات وایي، اسلامي ولې خاموشي اختیار کړې ده؟ ولې دا هر څه ایني؟ ټوله نړیواله ټولنه ایني، نړیوالې ایني، رسنۍ ویني، آیا دوی نه ایني؟ دوی سترګې نه لري؟ ولې دې جواب نه وای؟ ولې د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي؟ دا به تر کله داسې حالت وي؟ پاکستان له بخوا زوروي، افغانستان له بلې خوا زوروي. زورېده همدغه د افغانستان چې دوی اینی غږ نه اوچتوي. ولې یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده، ولې تر اوسه پورې هره ورځ افغانان قرباني کېږي، ولې غږ نه اوچتوي؟ دلیل څه شي کېده؟ دې وجه باید معلومه سي. دلته ټول په ولې کې ده. ولې 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 تر څه وخت به دا ولې وي؟ تر څه پر وخت دا پوښتنه وي؟ تر څه وخت به دا افغانان زوریږي؟ خبر اصلي په دې کې ده. هلته بارډر بند کړای، دلته افغانان همدوی جلونه له افغانان ډک دي. هر ورځ جلونه ته خلک اچول کېږي، ښځې، نر ماشومان، د سپینګیري ښځې، دا ټول اچول کېږي. فکر وکړئ، دا یو جفانه ده. ولې د دې تر څنګ بله خبر دا چې چیرې دا اسلام چې دلته ویل کېږي چې موږ اسلامي مملکت یو، او ښځې ماشومان ترکیږي ژاړي او دوی ګاډي ته وچتوي؟ فکر وکړي چې په افغان ښځو باندې عزت تا برو نه لري؟ لري. ولې په دې دقم ناوړه چلند سره کې خبر اصلي په دغه کې ده.
څوک د پښتنې هم نشته، البته د حکومت لخوا ښاغلی وجداني. تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېد، مخکې تاسو هم ورته په لنډو کې اشاره وکړه. ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېمو هیوادونو ته، متحده ایالاتو او اروپا ته د تګ کیسونه لري؟ کیسونه صحیح ده چې ډېر ورو روان دي، اما کیسونه لري، اکثره ویزې لري، او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کله ناکله ستونزه وي. خبریالانو ملاتړو بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی؟ په ظاهره خو داسې ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي، یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري.
او د بهان صاحب غږ واورېدو، زموږ درون همکار. متاسفانه کوم نکات د دوی اشاره وکړو، زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم. تاسو ګورئ، په پنجاب ایالت کې دولت اعلانې ډېر په صراحت سره هر څوک چې د افغانانو عادت مونږ ته راکړو یا کورې په نښه کړو، مونږ ورته لس زره کلداري ورکړو. نو زموږ ځنه همکاران خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي، هغوی سره په تماس کې، هغوی وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې، دوی پر ځای چې مسافر پیدا کړي، دوی په دې کوشش کې دي چې ځنه کسان افغانان پیدا کړي او پولیس ته تسلیم کړي او لس زره کلداري ته واخلي. او بل خوا ته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاسپیکر له لارې اعلان کوي چې افغانان د وځي او افغانان د په نخه کوي او ادرس یې راکوي چې موږ د دوی ونیسو ډیپورټ کړو. دلته کې اصل موضوع دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده، بل ستونزه دا ده چې دغه موږ همکارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو لخوا چې دوی سره وعده شوي وو چې تاسو د پاکستان ته راشئ او ستاسو کیسونه د دلته به طی مراحل کېږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالېږئ. متاسفانه ډېر همکارانو سره چې موږ په تماس کې، موږ د فدراسیون له لارې ډېر نهادو ته چراغه ورقې چې ما په خپله لیکلې دي مختلف آدرسو ته، لکه دغسې کوم نهاد به نه وي پاتې ساخته، ما د فدراسیون له آدرسه ورته خط نه وي لیکلی چې موږ خبریالان دای مستند په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي. لکه سبان سے بورت اشاره وکمو ټارګټ کو صداغه خبريالان نیول سوی دي حتی زنه ډیپورت سوی دي زنه په کمپو کې دي زنه په زندانو کې دي تاسو دې دي کې سونه حتی دغه مرحله ته رسیدلې دي دوی سره مرسته وکړي دوی د کیس پروسس دې تاسو لکټیز کې خو متاسفانه د دوی لخوا همیشه دغه ایمیل په جواب کې راغلي دي سمون حس کو مون تلاش کو نو دلته د خبريالانو د حمایت د بنسټونو وظیفه هم ده چې ولې د دوی ته دوی سره مرسته نه کوي. بل خوا ته تاسو ګوري په پاکستان کې د یونیسیار اداره اگر چې پاکستان وایي چې مونږ یونیسیار سره د رسمي تړون نه لرو هغوی سره مونږ وعده کړی چې مونږ د مهاجرین د پاکستان څخه نه وباسو ولې پاکستان وایي هغه پروتوکول مونږ امضا کړی نه ده خو بیا هم دا د انساني او بشري دنده ده د یونیسیار چې دوی د ور سره مرسته وکړي او د دوی کوم کیسونه چې یونیسیار سره دي هغوی ته حداقل سرعت وکړي. بل خواته مونږ زنه د پاکستانی کوم سینیئر ژورنالیستان چې دي هغوی سره هم په تماس کې یو کله نا کله هغه کله چې مونږ خبريالان ونیول سي نو دوی د ور سره مرسته کوي. خو هغه توقع چې مونږ ورڅخه لرو متاسفانه تر اوسه پورې هغه برخه کې دوی دومره مرسته نه دی کړې. حتی په ځنه مورد کې دوی زمونږ ټلیفون ته هم ځواب نه ورکوي. کله چې یو خبريال ونیول سي مونږ ورسره اړیکه نسو پخوا خو اوس وایي چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی دی اوس دوی هم یریږي او هغه ادارې چې دوی ورسره تماس لري دوی پاکستانی خبريالانو سره هغوی ته وایي چې مونږ نور نشي کولی چې دوی سره مرسته وکړو. بل موضوع د خبريالانو د ویزې ستونزه ده. مونږ د فدراسیون له لارې د پاکستان د وزارت داخلي ته تیر کال هم څو ځلې ایمیل وکړو خط مورته ولیکل صادقل د خبريالانو ته د ویزې تمدید او د ویزې پروسه ورته آسان کی خو متاسفانه چې د دوی لخوا هم دغه کوم مرسته ونه شو. په پاکستان کې د پاکستان د خبريالانو د ملاتړ نه حاضرونه چي هلته هم دغه کړې ستاسې وادي کوي اما په عمل کې هیڅ کار نه کی. په ټوله کې ستونزه دا ده چې هغه نهادونه چې په خوا د خبريالانو سره مرسته کول اوس هغوی هم د دوی د پروسس نړۍ د کیسونو رڼې ډیر پورو دوی باندې کار کوي. نو په ټوله کې دغه سي پروګرامونه چې تاسو لري لکه حسد سره دلته ناشته سمپوزیم چې په جرمني کې تر سره سو نو کدا ټول نهادونه ځان سره لا سره یو کی او دوی خبريالانو د ملاتړ لپاره حداقل اواز چې کی دغه سي نهادونو سره تماس ونیسي زه باور لرم صدا به ډیر تاثیر وکړي او حداقل موږ کولای شو خپل همکارانو سره مرسته وکړو.
کور ودان وجدانی صاحب سلامت او صحیح حسرت صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. همدې سمپوزیم کې تقریبا لزګونه درسنې او مسولان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو. آیا له اجرایی اړخه هم کسان پکې وو؟ مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایی صلاحیت لري د دې لپاره چې د افغان خبريالان ستونزې هواري کی د بیان ازادي خود اس د چي یو لنجمنه موضوع د افغانستان کې او هغه لوري چې د طالبانو حکومت د حقوقي نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادي محدود کړی وای هغه قوانین مرترامن سکری دي د همغه قوانینو پرانا کې د رسنۍ فعالیت کې وای چې دوی د رسنۍ په رسنیس فعالیت کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. البته دوی د دوی اعداده چې خبريالان ورسره نه مني. د خبريالانو د ستونزو د حواري په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لوري یا هغه لوري لکه هیوادونه ان جوګان یا هم د بیپولي خبريالانو کوم ټولنه چې دا یا هم د خبريالانو د ملاتړ کوم ټولنه چې دا د دوی اساس هم موجود و. حتما د دوی لخوا څه ویل شول عملا د کوم همکاري څرک ولګي د په دې سمپوزیم کې یا سجمنه وشو تازه
ګورې خبره دا ده چې موږ افغانان یو د افغانان ستونزه دا ده چې دوی یو ډول ساتل کېږي د لکېږي او یو ډول ساتل کې شته او متاسفانه
بله حضرت صاحب موږ غواړی فکر کوم حضرت صاحب د ځای کې د چې کوم کاس ممکن ور سره خبري وکي یا به ممکن زمو کاغنه ورزي. په هر حال ورسره دا پوښتنه جواب کې حضرت صاحب چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کلنې سمپوزیم مجمی ورستر سره شو، په دې کې اجرایی اړخ یا هغه لوري چې اجرایی صلاحیت لري د خبريالانو د ستونزو په حواله کې، خصوصا د تبيدي خبريالانو یا هغه افغان خبريالان چې د محل په مهاجرت کې دی او ګانی ستونزې ګالي مخ کې ورته بهانسه بشاره وکړه. وجدانی صاحب هم ورته په وضاحت سره هغه ټکی یا هغه ستونزې یاد کړی چې د محل په پاکستان کې ورسره افغان خبريالان مخ دي. په ایران کې هم ورته ستونزې لري، موږ چالت په ایران کې هم د رسنیو له فعالانو سره خبرې کړي، هغوی وای چې په ایران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي، ل ډارا یا حمله ویری دوی خپل سنز هم نشي شریکولای له نور رسنیو سره، ځکه دوی نیول کیږي او افغانستان ته راول کیږي، چې حالت بیا دوی وای چې د خپل کار لکبالې چې کړي ممکن له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی حسرت کې اوس زموږ غاورې زما پښتنه دا و چې د برلین په سمپوزیم کې داسې اړخ چې هغوی اجرایی صلاحیت لري لکه حکومتونه یا هم هغه ټولنې چې د خبري اعلانو پرایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستان ونډ لري، د دوی حضور څومره وو او د دوی له خوا څه جمعنه وشوه؟
ګورې زه په ټیبل کې مونږ سره وو او خبرې کولې چې لوی اسنه دا چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد پرون پاکستان یو هغه ونیول، یو کس ونیول چې ځان یې خبریال ښودله چې زه خبریال یم، او په اصل کې خبریال نو متاسفانه وایي دا ګورې دا ستاسو کار دی چې اصلي او دا دي بنسټونه نه تیر شوي، آر سف نه تیر شوی، همدارنګه سی پی جی نه تیر شوی، او راغلی چې باید د فرانسې ویزه واخلي. په ټوله توګه له 2018 له اګست نه تر اوسه پورې 15,000 خبریالان اروپایي هیوادونو ته په رسمي ډول یا په رسمي ویزه یې تللي. نو یو نه هات مانه پوښتنه، بس مانه پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم په افغانستان کې 15,000 خبریالان موجود وو په تیرو شلو کلونو کې؟ ما زه خو کوم ارقام نه لرم، خو ستونزه به یوه نه داسې ده چې ستاسو په دې سیستم کې یو څه لیدل کېږي چې دا سیستم معیاري نه ده، باندې خاطر نهادونه واخلل یا دولتونه واخلل چې نور په نهادونه باندې باور ونه کړي، او دغه پروسس لکه تکنه شي ځانډنه شي او تر دې ځای پورې ورسیږي. بل خبره دا بهان ته د امارت نه چې همدغه امارت نه تښتېدل یو په پاکستان کې اوسېږي، د هغې نه غواړي چې باید دوی وضعیت باید وڅاري، دا شونې نه ده. او پاکستانیان خو تاسو زه پرېږدي چې په دې هېواد کې باید واوسېږي. لهادونه دولتونه نه دي، لهادونه یوازې وړاندیز کوي. متاسفانه هلته نړیوال لهادونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی، مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي. تاسې پوهیږي چې هم جرمني هیواد، هم فرانسې هیواد، هم نیدرلند او هم نور هیوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستاني که د بل هیواد وي زری قبول کی او پروسس یو ځای پوری ورسیږي. په سر کې یو نعمت وو، همدا خبره پرونو کړل وای، داسې تاسو باندې یو نعمت وو، او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ګټه وانه غستل. او بل دا چې وای ډیری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اکثرت سندونه معیاري نه دي، او موږ کوشش کوو او په دې لټه کې چې دا وسیړو او له څو مرحلونه باید تیر شي تر څو چې موږ یو نتیجې ته ورسیږو او دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو. هغوی خپل ژمنې وکړې چې موږ هو موږ ژمن یو او موږ کوشش کوو، خو موږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي او دا وخت غواړي.
او حسرت صاحب تاسو عملا په اروپا کې یې تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږي او نیدرلند په هالند کې، ولې څه فکر کوي په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزور شوه د افغانانو د ملاتړ سید چې ممکن درغلی وي په همدې لستونو کې چې د خبري اعلانو 15,000 زیات سوي د چې دوی راغلي، یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درې مو هیوادونو ته د تاک په نیت باندې سپتنام شوي، ممکن ټولنو هم درغلی کړی وي، اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو حقوق باندې اوس فضا تنگ شوه د څل عمل د چې په اروپایي هوادونو کې یو ډول فضا سړه شو یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021م 22م کې هغه سی فضا اوس نشته هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرتراغ ځان به راورس او بیانو د کیس در دې دوه امکانات به صفر وو اما اوس ګورو چې په جرمنی کې په فرانسې کې حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوې قانون راغی چې ډیر لانجمن قانون دی دغه کیسونه نه منل کیږي ځکه بیلابیل بهانی ورته کوي
تیر شپه چې هغه په برلین کې هم د جرمني د نوې صدر اعظم او خبرې کولې چې موږ 2000 کته تقریبا سبان 2000 کته هغه افغانان چې تایید شوی دی چې باید راشي جرمنی ته مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکو او دوی خپل کیسونه تیر شي او بل دریم هیواد ته لاړ شي یعنی دوی هم وارخطا دي اقتصادي وضعیت ټکنې ده متاسفانه دوی خپل کور نه لري اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپل هالندي کور نه لري هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي اقتصادی وضعیت لسون سره مخامخ ده او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هیوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي د ډیرو هیوادونو لکه د افریقایي هیوادونو دي سومالیا ده سوریا ده ایران ده دغه هیوادونه هم کډوال راځي او ځي وخته شوي هغه په خوا چې زوی چې د نعمت په نوم په مونږ باندې ښایي هغه سې اوس لیکي اوس په همدې پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هېوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بېرته خپل اولنی هېواد ته راستنه کړي اوس دا پروسه شروع شوی په هالند کې چې زه اوسېږم تقریبا د سوریې نه خلک هغه بل ورځ ویستل ویول سوریې ته ویلک ډول همدارنګه دوه افغانان هغه که ریجکټ که اته ښځې د ښځې هغه هغه ریجکټ کیسونه چې تاسې آماده ناستئ چې د هغه سره مدغم شئ د هالند له هېواد سره د قانون سره مدغم شئ تاسې کولی شئ بېرته لاړ شئ خپل هېواد ته چې افغانستان له افغانستان تاسو ته خله خزه چې لستون سره مخامخ دي دوه خزه دي هم دا اوس هغه دي له دوه محکمین هغه غسه دي رای چې باید په حالان کې اوسېږي خو زوی د کډوالۍ وزارت وایي چې نه باید به تلا چې خپل هیواد ته مونږ نه زوی ته ضرورت نه لرو په ټوله توګه یو رقم وضعیت ده چې دوی ډېر نه غواړي چې نور کډوال زی دا جستی او زی هم ستنده لوی ستنده سره مخامخ دي
بله ودوی هغه خپل هویتی به اسهم مطرح کوي چې په چې په اروپا کې د کډوالو وای دومره زیات شوی چې د دوی هغه اصلي اروپای هویت تر پښتنې لاندې راوستلې دی کور ودان حسرت صاحب تاسو سره په دې مخه ښه کوي چې تاسو په تاریخ پرونه کې هم راځي نو تاسو نیم ساعت لپاره وقفه وکړئ دا مو وکړئ بیا به ان شاء الله ورسره په تاریخ پرونه کې تاسو سره خبرې کوو کور مو ودان سلامات اوسئ
ما او بخښه چې زه په هغه کې هم زه په تلن کې هم او روان يم اعلان د برلین کې نو زه بخنه غواړم چې
که تاسو کې څه مخاوه خبره نه ده کوم ودان چې راغلی ګډون مو وکستري هم وای بس که سفر ولر ان شاء الله د ریخ پرونی پورې به یو څه مزل مو کړی وي سلامت اوسئ کور ودان راځو بیرته خپل نور ملمنو ته وجدانی صاحب د حسرت صاحب خبرو کې به حتما تاسو ته مونډلی وي چې تبصره به پکوي یا به د 15000 کسانو یادونه وکړي چې خبري اعلان دی ویل سی په سمپوزیم کې 15000 کسان اما اندېښنه وای دا د هیوادونو چې دغه لستونه د درغلي او په اساس باندې البته زینې درغلي پکې وي چې د عمر ګان شمیر کسان خبري اعلان ثبت شوی چې بعد د اروپای هیوادونو تر راشي یا هم راغلي دي څه فکر کوي دا مسله څنګه د اندېښنې ورده کړې اختیاوي خوده خود تقریبا د جدي اندېښنې خبره ده د هغو خبري اعلانو او ستونزې هم زیات کړي چې واقعي خبري اعلان دي لکه به هانسب چې موږ تاسو سره ستا عمل مثلا خبري کانفرنسو ته تللی د جګړې لمړی کرښو ته تللی دغه خبري اعلان چې پاکستان کې پاتې دي او افغانستان کې پاتې دي د دوی کیسونه به هم متاثر کیږي ورسره
پرته له شکه دا موضوع ما لپاره هم نه یو ډیر جدي موضوع هم وو، که هم شواهد دی باندې موجود وو څه پخوا هم دغه مورد رامنځته شوی وو. خو بیا هم دا ستاسو خبره که چیرې دغه موضوع وڅېړل شي، موږ ځنه همکاران چې هغه په فرانسه کې ده نو هغوی هم کله چې موږ ورسره خبره وکړو هغوی وایي چې د آر ایس ایف کوم پروګرام چې اوس دوی ډېر تغییرات پکې راوستلي هغه د دې د خاطره چې شفافیت رامنځته شي، او که چیرې دغسې کوم موارد نور هم ثابت شي نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده. موږ هغه درانو همکارانو ته لکه یو مورد دلته بان سر دی سمو تاسو سره په بحث کې هم ده، او اندغسې په سلګونو نور همکاران چې هغه په افغانستان کې پاتې دي یا په دریم هېوادو کې د انتظار شپې ورځ سبا کې، نو دا دوی دپاره هم تا ته له شکه چې دا به ډېر لوی ستونزه وي. ولې کله چې دغسې یو مورد رامنځته شي نو دا څومره هغه حقیقي او هغه کسان چې یو عمر د رسنیو په برخه کې په افغانستان کې کار کړی دی نو دوی دپاره هم ستونزه پیدا کوي. موږ ډېر همکاران اوس په پاکستان کې دي چې هغه په کالونو په رسنیو کې کار کړی دی، زه مطمئن یم چې تاسو هم ورسره ارتباط لري او پیژنې هغوی، خو متاسفانه د هغوی هم دغه ستونزې به ډېر شي دي نه وروسته. او بل خوا ته که چیرې دغه کسان اروپایي هیوادو ته ولاړ وي پرته له شکه چې په دې کې یوازې خبریالان نه دي، مختلف نهادونه دي چې په مختلف برخو کې کار کوي، لکه هغه کسان چې بشري حقوقو په نهادونو کې چې دوی کار کوي په افغانستان کې، نو ځنه نهادونه دي چې دوی هم به دوی په انتقال کې هم مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې دغه 500 کسان چې د دوی خبرو باندې چې دوی انتقال شوي دي دا یوازې د خبریالانو په نوم به نه وي انتقال شوي، دا هغه کسان دي چې په مختلف موردو کې په افغانستان کې کار کوي لکه بشري حقوقو په برخه کې، نو دا هم هغه کسان دي چې دوی سره بلته انتقال شوي. خو په ټوله کې هدف دا ده چې ایمون کوم همکاران چې اوس په پاکستان کې دي یا په ایران کې دي، دا د دوه هیوادونو دي چې دوی لوی ستونزه سره مخامخ دي، نو دوی د لپاره د انتقال زمينه ایمون هدف خو دا دي چې نهادونه سرکول شي چې دوی د لپاره د اتخایي وکړي، نو موږ به خپل د اتخایي ته به ادامه ورکو چې دوی ته هغه زمينه مساعد شي چې دوی هغه هیوادو ته انتقال شي. او دوی تر څنګ د پاکستان کې نه په کار دي دوی ته یو د زمينه برابر شي چې څو پرې د دوی کیسونه پروسس کیږي، حداقل دوی سره دومره ورسته وشي چې دوی د افغانستان ته اخراج نشي او دوی ته د ویزې زمينه برابر شي. او مهم موضوع دا ده که چیرې تاسو نړۍ په سطح وګوري نو سیاست تغییر ومنو، که په امریکا وګوري اروپا کې تاسو وګوري یو داسې حکومتونه قدرت باندې راغلو چې دوی د مهاجرت ضد مفکوره لري، نو متاسفانه دا یوازې په اروپا کې نه دی، دلته په امریکا کې په انګلستان کې په ټوله نړۍ کې لکه د سیستم مکمل یو تغییر حالت ځان سره، نو دغه مورد هم د دوی باندې ډیر تاثیر وکړ. تاسو وګورئ امریکا ته ډیر خبریالان د ته د پی 1 او پی 2 کې سو باندې، متاسفانه افغانستان دا هیوادو څخه شو چې ټراول بند باندې وځه شي، کني من ډیر همکارانو چاغوي حتی د دوی د پرواز سکیجول سره وو، متاسفانه کله چې قدرت دلته بل خواته لاړ نو ټراول بند افغانستان باندې وځه شي، نو هغه خبریالان متاسفانه پات شو. میمون یو درون همکار و څو ورځې وړاندې د پاکستان له خوا ونیول شو بیرته افغانستان ته ډیپورت شو، نو هغه ماته وویل چې ما تقریبا پرواز مسکجول شوی و، متاسفانه چې دغه حالت رامنځته شو بیرته افغانستان ته ډیپورت شو. نو په ټوله کې لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د یو سیاست داسې حالت ته راغلو چې نه یوازې د افغانانو پر خلاف د مهاجرت پر خلاف په دا ټولو هیوادو کې دوی بس تصمیم ولې چې نور دوی به مهاجر نه راوړي خپل هیوادو ته، چې خبریالان هم متاسفانه قرباني وسخه دي.
کور ودان سلامت اوسې، په دې هیله چې دغه وضعیت یو څه بدل شي او لږ تر لږه د افغان خبریالانو ستونزې هواري شي، خصوصا هغه کسان چې اوس نه دی وطن دي نه مثلا بهر ته راغلي او په پاکستان یا ایران کې مثلا خای بنده پاته د کورنۍ دی ورسره د دوی ستونزې هواري شي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، دلته اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دي، یو اوریدونکو سره خبرې کوي ستړي مشي ازادي رادیو اوري په افغانستان کې او د غراز په سیمه کې د افغان خبريالانو پر ستونزو باندې خبرې کوي، ویل کیږي چې لږونه خبريالان لا هم پاکستان او ایران کې باندې هلته قربه وادونه هم ورسره سم چلن نه کوي. تاسو کوم ځای ناړي کني ولې او څه وایي پر موضوع؟
سلامونه لږه سم فرمه
علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان ستړي مشي
روغ شری مزونه ته سلامونه وایم روزی صاحب محترمه وقت چې موږ ته چې ګورو دودین صاحب کله نه کړې موږ ضرورت کوي په دې معنی چې موږ اروخ کې چې د خپل وطن څخه تبلات راځي بیا زیاتره خلک ځان نه باسي یعنی نور ملکو ته ځي افغانستان کې افاق کړی یا چې وختونه کار نه سه په ټولو کې چې ګورو چې پنځه زره خبرنګاران یا خبریالان ګوره تاسو به تر مل یو مملکت کې په ګڼو کې یو وخت ملکي پنځه زره په کتابه کې پنځه زره نو ایران کې یا پاکستان کې نو زه په ګرګو یو د ورځې په افغانستان کې یو شپږ زره مثلا شاوخه په دومره خبر نگاران هم زیات یو ملک سره نه فیر نه چې غریب ملک سره د افغانستان او په ټول کې چې موږ ګورو موږ زیاتره وخت کې چې وګزینه کار ورو دي صاحب ته یو چې ته زو یانه مثلا مې منو ته ډیر احترام لرم دا شکر په ګرو وای زیاتره وخت کې چې خبر نگارم یا مثلا ما ته څنګه یا ما ته مشکلاتونه وو نو په دغه لپاره ولې چې موږ مخکې مې په کار لاندې یو موږ ورته یو ملک لاره سره د قبل لري چې تقریبا د یو ملک ادب او شی بیا د یو ملک هغه وخت واسنه واخلو دا ټول مشکلاتونه دي نه وطن ته چې خلک ژوند خلک نه نه دی راغلي نه تاسو باندې اوس حکومت چې ګورو تاسو دې ځا هم کړه نو ټول کې غړي ته خاص توجه شو کوي چې خبر نه دی کوي
بل بل
ضرورتونه ضرور ده ټول نه باید استفاده وکړو چې سمخترمه خپل وطن کې من سو دې
کور ودان سلامات وسه احمدی صاحب وغږ مې یو څه پری پری شو کور ودان تاسو وای چې بی وزلی او فقر د دې لامل دی چې له وطن یا له هیواد د ځوانانو تخته زیاته ده په دې کې خبر اعلان هم د پام وړ شمیر دی او داسې اندېښنې هو اوس هم شته چې د خبر اعلان په نوم نور کسان وتلی خو که هرڅو کې افغانان دي د افغانستان وګړي دي او سړی په خفقېږي چې سونځي ګالي کور ودان احمدی صاحب له اړیکې نمو یو بل اوریدونکو هم راخره بیا برتر از خپل میلمنو ته ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام د ازادۍ رادیو نه اوري د افغان خبر اعلان پر ستونزو خصوصا په تبعید کې د دوی په ستونزو خبرې کوو
خدای تعالی دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي شروع جوړ بس
کور ودان اتل سیب له هلمند نستړي مشي
خدای دې ایمان قبول کړه محترم الدین صاحب سلام څنګه ملمنو ته او عمل ډیر شې تم وزو متکلم ده محترم اسد الله الدین صاحب وکړنه لکه ملمنو چې اشاره او توکل د افغانستان دې جرنالستان خبري اعلان د افغانستان څخه وتلې دي او روپای مملکو ته کې دی مثلا په ایران او په پاکستان کې دی چې بدبختانه له مردا خبري اعلان سره بد چلند کوي یا د پاکستان د حکومت څخه مثلا دی پتنګ راځي یا د ایران د حکومت څخه په یو نامو په بل نامه زورول کیږي نو زما خپل ژورنالیستان ته مستند چې د افغانستان څخه وتل کې اسد الله الدین صاحب چې بد خپل افغانستان تراسي او د حکومت هم اسد الله الدین صاحب محترم په کلاک دی او کشرو په صفات د افغان په صفات دا غشتنه ده او دا غشتنه مکرې ده بار بار ځنه بیا ځنه کوي چې موږ د ژورنالیستانو د پاره د کاروبار زمينه باید برابر کړي پر کو د نه چې بار ژورنالیستان دې ته مجبور نه شي چې بهر ملک ته ولاړ تل الدین صاحب کمیټه چې وګورو په افغانستان کې محترم اسد الله الدین صاحب موږ بلته داخلي په افغانستان کې رسنۍ لرو نو د حکومت هم بیا غشتنه ده چې د خبري اعلان د پاره د زمينه برابر کړي د امنیت مسولیت په غاړه واخلي او بل د ژورنالیستانو ورن سمون د غشتنه ده چې راځي په افغانستان کې الحمدلله وسامنه پیدا شي بعد عالم نه دی لکه د اکثر د چې خارجان د شي د خبر کې په رسنۍ کې محترم اسد الله الدین صاحب د تبلیغات کې چې مثلا په افغانستان کې ګواکې امنیت نشته د افغانستان ژورنالیستانو د ژوند خطر دی هیڅ خطر نشته فقط د حکومت هم غشتنه ده چې د ژورنالیستانو امنیت ولې چې د کار بار زمينه او برابر کړي الحمدلله خیر خیرات په افغانستان کې الدین صاحب
خور ودان اتل سه محترم سلامات او سهیل نظر نمو ډیره مننه راځو بیرته خپل ملمنو ته بس هم رو سر راټولو بهان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو آیا پاکستان کې د حکومت ستونزه چې تاسو یاد کړی چې خبري اعلان مثلا یا نور افغانان چې فعالان دي په پارکونه کې مثلا شپې ورځې تیروي یا مثلا چاپی په وهل کېږي افغانستان ته لیږل کېږي کورنۍ سره ویشل کېږي د همغږي څومره امکانات شته آلته یا د خبري اعلان یا فعالان چې دوی خپل منځ کې همغږي کوم مرکز لري یا هم داسې د واتس اپ یا ټولنیزو رسنیو ګروپونه لري یا د بل حال احوال څومره خبريږي او کنه هر څوک په خپل غم کې دی او ډیره همغږي او هماهنګي نشته بله بهان صاحب بهان صاحب تاسو یې را سره
بله
او مهرباني او پختنه واتمن وخت ما ول چې د همغږي کوم دروازه شته نشته د خبري اعلان چلته په اسلام آباد کې دی خبري چې څومره کسان لا هم الته پاتې دي او کله چې ستونزې راځي آیا داسې کوم همغږي سیستم شته چې تاسو د ستونزې او بل سره شریک کړئ
خبره دی کې دا لودین صاحب چې په خوخه یو لگ آزادی و سلسله پلیس و زورونه نه و اما ځینی گروپونه ستاسو د خپل خبریال جوړ کړی دي او بل احوال خبریږي. اما اصلي ستونزه په دې کې چې اوس د وضعیت بالکل تغییر کړی ده. تغییر په دې کړی ده چې خلک راوتای نیسم مخکې نور ویلې وضعیت له حده وتلی خرابه ده. خلک له کورونو په زور او جبر د پاکستان د حکومت په دستور سره ایستل کیږي. دوی فقط خپل غم کې څنګه وکاسي خپل پاو راست سباکا. او بلا خبر اصلی پا دیه که دا چه ما دی وجدانی صاحب خبری دی اصلاح صاحب خبری واوری دی خبر دی که دلت خبران دو شای غواری. اول مرحله که خدا غواری دا بنسطونه سه دوی دی خبران ملاتری دی دوی پاول سر که دا غواری سه دی پاکستان له حکومت سر خبریاتری و کتروغ پوری سه دی دوی لنی ولو چخنداده و سی په څه څه کچره دوی په زور او جبر سره د خبريالان وېستل سي دا به یو لوی ناورین رامنځته سي. اولن زه مثال په خپل ځان راولم لکه ما غوډ په لاسګونه نور خبريالان دي چې دلته پراته دي او کیسونه په ټاپه درېدلې دي امریکای د حکومت پر اتاک سره د ترامپ پر اتاک سره دا کیسونه په ټاپه ودرېده اته غېزې په نور کیسونه مو اچولې لکه نور هیوادونه لکه فرانسه لکه آلمان لکه د ځینو باندې نو اوس خبره دې کړې چې دا خلک په زور او جبر سره وایستل سي دلته به د افغانستان ته به ننوتو په د مخې به دوی یا جیل ته واچول سي یا به ووژل سي. داسې خبریال داسې بیلګې هم زه لرمه چې همدا اوس خبریال ایستل سوی ده ډیپور سوی ده کورنۍ دلته داسې خبریال زه پېژنم چې همدا اوس په حاجي کم کې اوسي او کورنۍ حتی پرې خبره نه ده چې کوم ځای کې دي. داسې بیلګې هم زه لرمه چې کورنۍ یا ښځه واړه واړه ماشومان یې په کور کې پرېږي دي او دا ښځه بیچاره سر سیاسره په دې تڼه ګرځه په هغه تڼه ګرځه په دې جیل باندې ګرځه په هغه جیل باندې ګرځه. نو فکر که چه ستونی تر ده ها دیری دی که ده خلو پکتنو خبر وای او کتایوی چه غار دی که گرده وای کم جای مسام ده اوز پا خبرانو ده سی والاک وای وزیعت اغلای چوز خبلا نپیگی چه مونگه چه وکو کم اخوات لارسو کسونه پا تپا ودرده افغانستان تنسو تلای دلتن پاکستان نپریدی خد چه وکو آخر به دیمونگه سانوش چی کی گی داد بلا تکلیفی با تر چه وقت ای تر کم موده پویی اولادونه لمکتب و لخوانزی پاتی سو بیکاری ستا اقتصادی ستونز ستا دی پولیس و زوروان ستا خی پس چه جول پاتی دی هیچ چی مونگه نلرو اصلا مونگه اصلا پا جمع دی انسانانو که در تا چه نی سابی گو در حال چه تا تاسو خپل ځان ته معلومه ده چې زه لودین صاحب زه ما یو یز دوه یز کاله ده په رسنه کې بیلابیل رسنه کې مې کار کړی ده په ډېر ځایونو کې مې کار کړی ده. اما د ما فائده ګټه څه سوا ټول اوبو سره له حجو دا ټولې کړنې مې اوس ګټه مې څه وکړه ګټه مې لا دغه وکړه چې افغانستان ته نسم تلای. آیا دا یو ستونزه ده که نه یو مشکل ده که نه دا به تر څو پورې زه بلا تکلیف پروت یم په همدغه ویره کې یم چې اوس به دا دروازه لکه د پارسیبان خبره تقل باب کېږي اوس به کېږي اوس به راباندې راځي اوس به راباندې راځي که ما واړه هغې خواته زه به څه کوم څه به کوم خی ما خو دتې ژوند ختم ده بس دا نو څه ځوند ته موږ ته څه ځوند په کار ده موږ ته. نو ولې لکه څنګه چې اسرا صاحب ویلې چې دلته داسې کسان راغلي چې خبریالان نه و دا زه تاییدومه داسې کسان تللي په دغه دریو کلو په موده کې چې څیره یې په ټلویزیون کې نه وه په رسنۍ کې غږ نه و چې څه وایي فقط یو کارت جوړ کړه ولاړه ایمانی وکړه په دې ده چې ولې تفکیک ونهسه ولې دغه ځانونه پپونه کړه چې دا خبریال ده که نه ده وجه چی شده ما باور ده په خدای وصل الدین صاحب ما تقریبا خاغلی ترامپ راغلی ده په قدرت ما په لسګونه میلیونه دا بنسټونو ته لېږلي هیوادونو ته مې لېږي باور ده په خدای وسه که مې څوک سنل بولي. ولې دلیل چی ده زه یا خبریال نه وم زه انسان نه یم زه بچیان نه لرم زه کوم بې سواده یم ولې ما سره داسې چلند وسي تر څو پورې زه داسې بله تکلیف درته پروت یمه کاشکې بیا داسې هیواد وای چې خلک یې په کراره پرېښي وای خو په کراره هم څوک نه پرېږدي که نه ویزې نه تمدیدېږي ویزې نه پنځه نیمې میاشتې پسې ویزې نه تمدیدوي خلک دا یوه میاشت یې تمدیدوله دا یوه میاشت یې خلکو اخیسته پنځه میاشتې مخکې هغه یوه میاشت یې پې ودروله کورونه څخه درګار د جواب ورکي په زور او جبر سره اصل کیږي انامونه ټاکل کیږي په افغانانو باندې نو دا دونه خلخان څه دونه توهین څه افغانان ته کیږي انسان مراته نه کیږي نو موږ خو یو خبريال موږ په رسنوي کې کار کړی موږ په لاس کې قلم و مخ کې متولې چې ما یو ګټه وکړ چې افغانستان ته نسبت لای اوس دایمه ګټه
او څه بکی کی به هانس برازی چې بسر راټول کو څه بکی کی د وضعیت ادامه هم داسې افغانستان سره هم لارې بند دي نو بل اخر څه بکی کی ځکه دلته امریکا او نور اروپا هیوادونو دغه پروسه سخت کړلې التا په افغان خبريالانو باندې فضا تنګ ده پولیس تنګي اقتصادي ستونزې غالي ماشومان دي ور سره اکثر سره بل اخر د حل کوم ترک لګيږي یا د امید یا هلي کوم ترک لګيږي او کنه فکر کوم د افغانان به بیرته پنشت وی اپ خلیج سره راضی تورخم ته یا مثلا نور پوله ته غوړی بچ افغانستان ته راووري
ګورې لودین صاحب خلک د پټره خبري اعلان سخت نه هلی سوي دي بیخي نه هلی سوي دي دومره نه هلی سوي دي چې له حدا وتلی اسمان جک مزکه کلاګه امیانه به د سوایو سره تر کله به د سیالات رواني هم په نظر اول خو یو پیشنهاد دغه دغه بنسټونه هغه هوډونه چې مهاجر پذیری دي هغه بنسټونه چې په اصله په خاص توګه د بنسټونه چې لکه د سمپوزیم سره جوړ سره د ګډیر زیات خوشاله یم شخصا زه خپل ډیر خوشاله یم اما په شرط دې چې دا تر خلکو ورسېږي ته د سنې چې اوې خبري د سې بایتي چې دغه عملی جنبه واخلي هغه بنسټونه باندې غږ کوم چې دلته دغه بیچاره خبريالانو چې دلته اسنودونه وڅېړي وی ګورېس دا خبريال دک نه ده کچېرې دوی خبريال نو مه انتقالوي نو دوی به تر کله د سیالت به سنوشت پراته وي نو ما غږ په غو دادا چې دوی زر تر زر دغه ستونزې ورته هواره کا یا دی ولیک دوی یا داسې اقلان تر غو په وخت چې لیک دوی یا لار ورته جوړیږي دوی ته داسې او سنت په لاس کې ورکا چې هغه اسمن د چلش واړي او د پولیس سره خبر کوم کارون لري او بل دا یا خبرې اتره وسر وسی دی پاکستان له حکومت سره د لوی بنسټونو له کار صرف له کسینجی دا لوی لوی ټولنې دي دوی باید دوی خبري اترې وسره کسي دغه خبريانو سره کار نه لري دوی جون په خطر کې د افغانستان کې نو بل خبره دا چې کچره دې اوس کو تاسو جواب بل جواب درک مې کچې دا حالت ونی سي دا خبري اترې ونی سي دا ستونزې اوارې ونی سي د خبريانو د ما په انسرا باور وکي یو لوی انساني ناورین برامنسته سي هم دا اوس په پاکستان کې په یو په د 2015 کال لسره تر دا اوسه پورې 15 د ځانوژنې پیکر منسته سي پلازمین اسلام آباد کې څه دوه خبرې اعلان وو ولې دا آیا انسانان نه دا ولې چې ذاتي ژوند د جان بسیر راغلي ژوند اصلا اهمیت نه ورته لري په دې چې وایي مشمو مل خوځي پاتې سو به کار هم به روزګار هم پولیس مې نه پریدي کور نه مې باسي د همدغه خاطر مجبور مکلفه چې ځان ختموي نو دغه بیا مو هم که افغانستان ته ولیک دی بیا هم ستونزه دلته هم ستونزه دلته نه پریدي کې سونه هسه بنسټونه دفاع نه شي کولای نو خبر دی که چې دا کار ونیسي دا به یو لوی انساني ناورین رامنځته شي
بله کور ودان په دې لکه چې دغه ناورین ته یا دغه وضعیت دومره خرابېدو ته موقع برابر نه سي کور ودان سلامت او سیرازي چې د وجدانې صاحب د پای خبري هم وور وجدانې صاحب څه فکر کوي د حلارو هلي څومرهشته او آیا فکر کوي چې راتلونکي کال به دغه د افغان خبريالان سنز هواریږي او بل اخر افغان خبريالان به لکټر لګه د گاونډي او دغه ظلمونو او زور زیاتیو نه خلاصيږي دوی بنور د سی او زایت از زی چې لکټر لګه هدا اقل هغه د شپې تیرول او حق پکې ولري او ماشومان د آرامۍ حق ولري فکر کوي چې هلشته او ک وضعیت هم داسې دوام کوي بل اخر د هلارې بسوي مونږ به
یو نهات پتوګه چې د خبريالانو د ملاتړ نهات برخه کې کار کوي نن تر اخره پورې حسب داوی او اس کلا به ستلیکی ګنادي باندې تر څو پورې چې موږ یو همکار هم چې په پاکستان یا ایران یا دغه څه په نور کې وادو کې پاتې دي موږ ورته دوی د لپاره هغه موږ کوم وظیفه انساني وظیفه چې ده هغه به موږ ادامه ورکو او دې تر څنګ تاسو معلوم دي چې دغه نهادونه اجرایی بڼه نه لري صرف موږ کولی شو د دوی د لپاره د اتخایي وکړو تر څو پورې دغه همکاران چې په دغه وادو کې پاتې دي دوی ته د وطن زمينه مساعد سي چې دوی کوم ستونزې چې اوس د پاکستان ایران او دغه څه په نور هیوادو کې لري ته د حالت نه حداقل دوی ورسي
بل خواته کچیر مونږ یو مقایسه وکړو هغه فرصتونه او هغه امکانات چې په 2023 کې وو د افغانانو د پاره خبریالانو د پاره، متاسفانه هغه امکانات هغه اولویت اوس نشته. د نړۍ په سطح تقریبا 4 کاله وته دلته هیوادونو پالیسیانې بدل سو، نو دغه یو بل ستونزه ده. مونږ امیدوار یو چې راتلونکي کال لپاره یا تر څو پورې چې بل کال ته ځو حداقل د مونږ همکاران چې کوم پروسس د ویزې چې دی دا حداقل سرعت پیدا کړي، نو په دې برخه کې مونږ هم خپل هغه حمایتي دادخواهي چې دی هغوی ته ادامه ورکړو تر څو پورې چې وکولی شو دا همکاران انتقال شي. او بل خواته همکاران چې په نور هیوادو کې پاتې دي ګډ ستونزې دوی لري، لکه څنګه چې بان صاحب پورته اشاره وکړه، اقتصادي ستونزې ده، د دولت لخوا فشارونه شته. او بل خواته دغه نهادونه چې حامی د خبریالان دي، کله چې په هر هیواد کې په هر یو هیواد کې سیاست یا پالیسیګانو کې بدلون راځي، نو هغه پالیسیګانې دوی نهادونو باندې لکه پارسف ته سینګي دي اندغه سي نور نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې چې کار کوي تمنا وی باندې هم تاثیر کوي. نو دا هغه مورید دی چې متاسفانه اوس موږ سره مخامخ یو، ان همکاران سره مخامخ ده، او تر اخره پوری به موږ د همکارانو سره په تماس کې وو سو. او تاسو دې ته اشاره وکړ چې هماهنګي په پاکستان کې شته، بلې او هماهنګي شته. موږ د همکارانو لپاره یو منظم ګروپ لرو چې چیرې یو همکار ته کوم ستونزې سره مخامخ شي موږ سره تماس نیسو، خپل هڅه کوو تر څو پوری چې موږ په وسه کې د یو لارې له خوا وکول چې دا همکاران سره حداقل هغه حالت نه چې دوی ورسره مرسته وکړو هغه حالت ته دوی وځي. ما تاسو ته اشاره وکړه دینه مخکې چې د افغانستان پاکستان پرمنځ کې کوم کشیدګي چې منځته شو، هغه نه مخکې خو ځنه همکاران وو په پاکستان کې، د دوی خبریالان وو چې د دوی برخه کې موږ سره مرسته کوو. متاسفانه دغه حالت سره منځته شو، د پاکستان پالیسي هم بدلېدو په حالت کې ده. نو اوس هغوی هم هغه توقع چې موږ ورنه لرو چې موږ همکاران سره مرسته وکړو مرسته نه کوي. په اخر کې زه غواړم دا ووایم چې دومره تعداد د خبریالان موږ سره کوم امر شته چې پاکستان کې نه دی پاتې، انشاءالله دوی سره په تماس کې یو چې دوی کارونه هم پرمختګ یې کړی دی، خو ډېر څه ورته وایي سلو ده دغه، نو بیا هم کوشش کوو چې تر څو پرې دغه ستونزې حل شي.
کور ودان په همدې هیله درنو میلمنو یو ځل بیا په تبیید کې له افغان خبريال او د افغان خبريالانو د فدراسیون د بیان حشمت الله وجداني په پاکستان کې لمیشت افغان خبريال ظاهر بهاند، او د برلین په سمپوزیم کې له ګرونوال خبريال وارث حسرت نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو. له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریدله. ترشنا اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارو د ازادي رادیو له نور خبرونو سره پاتې شي.
منظر غرونه غرونه بوتل منځه زما وستا د زړونو غوټه تاواني ده لتالره تر خام سفر ده هوای ښه تاریکه ده تنهایی ده لتالره تر خام سفر ده ڈک دے ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دے ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دے ساری دندران لرے جڑ میں ڈک دے ساری دندران لرے بارش تو ستایا دنا جدائی د تال رے تر خام سفر دا ہوای خا تاری کدا تنہائی دا لتال رے تر خام سفر دا ہوای خا تاری کدا تنہائی دا لتال رے تر خام سفر دا لتال رے تر خام سفر دا
چه بربادیم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پور تکای په کی زمرهم جلال آباد یم یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خادیم د چمه وسونو زکا بتا تیاد یم تا دا فکر چر تکڑے صبح مت چا اولاد یم تیرا شیگی گا کی میں واخلی زہم ہاغا پری زاد یم پلر مان لمنو مور کرو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا Oh,
کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا